د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعته خپرونه کې به راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام واورئ. خو لومړی خبرونه. پاکستان په اسلام آباد کې د طالبانو تر ادارې لاندې افغان سفارت شارج ظفر احضار کړی او په خیبر پښتونخوا کې د پرونی برید په تړاو د پاکستان سخت احتجاج ورته اورولی دی. د دې ایالت د ډیره اسماعیل خان په درابند سیمه کې د پولیسو پر تڼۍ په برید کې چې لومړی ځانمرګې چاودنه او بیا نښته وشوه، درویشت پاکستاني پوځیان وژل شوي او څلور دېرش نور ټپیان دي. د دې برید پړه د پاکستاني طالبانو د تحریک ټي ټي پي یوې اړوندې ډلې تحریک جهاد پاکستان منلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت باید د دې برید په تړاو بشپړې څېړنې او د عاملینو پر وړاندې قاطع اقدام وکړي. بیان زیاتوي چې طالبان باید د ټولو تروریستي ډلو او د هغو د پټن ځایونو پر ضد واضح اقدام وکړي. د وزارت له طالبانو غوښتي دي چې د وروستي برید عاملان او د ټي ټي پي د مشرتابه غړي ونیسي او پاکستان ته یې وسپاري. د طالبانو حکومت د دې خبر تر لیکلو پورې د ډیره اسماعیل خان د برید او د پاکستان د حکومت پر اعلامیې کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو پخوایې ویلي و چې دوی چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد ګټه واخلي. او دا یې هم رد کړې وه چې ګنې ټي ټي پي یا نورې پاکستان ضد ډلې په افغانستان کې پټنځایونه لري. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په دایکندي ولایت کې د نسیم خصوصي راډیو مسؤل سلطان علي جوادي د دې ولایت د لومړنۍ محکمې لخوا په یو کال بند محکوم شوی دی. د مرکز پرون په یو بیان کې وویل چې دا پریکړه د محکمې لخوا جوادي ته اورول شوې ده. تر اوسه د طالبانو سیمه ییزو چارواکو د دې حکم په اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي جوادي د طالبانو د حکومت پر ضد د پروپاګند او د دوی پټکو بهرنیو او کفري هیوادونو ته د جاسوسۍ په تور محکوم شوی دی. د افغان خبریالانو مرکز دا سزا د مدافع وکیل په نشتون کې ناسمه او د نه منلو وړ بللې ده. په کندهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د دوی د استخدام کمیټه پر راستنیدونکو کډوالو کې مسلکي کسان پیژني او راجستر کوي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست پرون پر ایکس شبکې لیکلي چې له پاکستانه د شړل شویو مسلکي کسانو نوملړ به د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته ورکړل شي، خو د ادارې نه دی ویلي چې څومره افغان مسلکي کارکونکي له پاکستانه ایستل شوي. د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له واکمنې وروسته زرګونه مسلکي کارکونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د بیکارۍ بحران په زیاتېدو دی. د پولند نوی صدر اعظم وایي غواړي چې آزاد نړۍ له اوکراین سره د مرستې لپاره متحده شي. ډونالډ ټوسک پرون پارلمان ته په وینا کې وویل
موږ باید د اوکراین په اړه په لوړ او رسا ژه خبرې وکړو. دا هغه مسله ده چې موږ باید متحد کړي، ځکه نن موږ وینو چې ولسمشر زیلنسکي یو ځل بیا هڅه کوي نړیوالو ته قناعت ورکړي چې لوبه واقعیا څه ده او پر اوکراین د روسیې برید پر موږ ټولو باندې برید دی.
ډونالډ ټوسک له دې مخکې د 2008 او 2014 کلونو ترمنځ د پولنډ د صدر اعظم او له 2014 څخه تر 2019 کال پورې د اروپایي شورا د مشر په توګه دندې ترسره کړې دي. او د فنلند حکومت اعلان کړی چې پلان لري د جنوري تر 14 پورې له روسیې سره دوه سرحدي لارې پرانیزي. د فنلند صدر اعظم پیتری اورپو پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې د فنلند په جنوب ختیځ کې د ولیما لویا اوبوري لاره او نیرالا ته نژدې د یو بل لار به د ترافیکو پر مخ پرانیستل شي. د اورپو په وینا د اړتیا په صورت کې ښایي دا سرحدي لارې بیرته وتړل شي. فنلند په نومبر میاشت کې له روسیې څخه د مسافرینو پر مخ خپل پوله وتړله، ځکه چې دا په ختیځ سرحد کې د پناه غوښتونکو د راتګ لاره وه. فنلند پر مسکو تور لګولی چې له ناټو سره د یو ځای کېدو د پریکړې په غچ کې له پولې هاخوا کډوال ورلیږي، خو کرملن دا ادعا رد کړې وه. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. را سره اوسې قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. د پخوانی دولت د ولسی جرګې په مشر د امریکا د بندیزونو په اړه د غبرګونونو په دوام د امریکا شارج دافیری ویلي چې دوی د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره ځانګړي شوي میلیونونه ډالر غلا کړي وو.
په هغه نړیوالو بانکونو کې چې دغه خلکو شتمني پرته ده، هغه د متحده ایالاتونو تر کوډونو، پالیسیو، بندیزونو لاندې وي. همیشه پیسې هغلته منجمد کیږي.
د بشری حقوقو فعالان وایي نړیوالې ټولنې د طالبانو له زندانونو د افغان ښځو د خلاصون په برخه کې ډیر څه نه دي کړي.
په هیڅ قانون او همدارنګه په هیڅ فرهنګ کې دغه کوم تاوتریخوالې چې د طالبانو له خوا د ښځو پر وړاندې صورت نیسي، دا په هیڅ شي کې نه ځایېږي.
بلخوا د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي نړیواله ټولنه باید پر افغان ښځو او نجونو تمرکز له لاسه ورنه کړي. په یو بل راپور کې به واوري چې په کندهار کې د تنرونو د جوړولو دود لا هم ژوندی دی.
دا د نانوایی تنوران چې په دې کې بیا بل ماډل چې هغه د کور دپاره چې بل ماډل بیا موږ ته ورته وایي د ازبکي رقم ورته وایي په جوالي کې نصفېږي په ولاړې ډوډۍ پر پخېږي.
په دوهمه نیمایي کې نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د افغانستان لپاره د امریکا شارژ دفیر کرن دکر ویلي رحماني هغه میلیونونه ډالر د دې په وینا غلا کړي چې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره ځانګړي شوي وو. شارژ دفیر دکر دا خبره د افغانستان د پرزیدلي جمهوري نظام د ولسي جرګې د پخواني رئیس میر رحمان رحماني او د هغه د زوی او د پارلمان د استازي او سوداګر اجمل رحماني پر سر د امریکا ورستیو بندیزونو ته په اشاره سره کړی ده. د امریکا د خزانه وزارت د دوشنبه په ورځ رحماني او اجمل رحماني په میلیونونو ډالرو فساد کې ښکېلو بلل او پر هغوی بندیزونه ولګول. میر رحمان رحمانی او اجمل رحمانی په یو ګډ بیان کې دا تورونه رد کړی دي. صفی الله ستانکزای د موضوع نور تفصیل اوروي.
د افغانستان لپاره د امریکا شارژ دفیر چې د قطر له دوحې فعالیت کوي د رحماني په تړاو د امریکا د تازه بندیزونو په غبرګون ویلي د دوی دغو پراخو درغلیو هم متحده ایالاتونه او هم افغانستان ولوټه. شارژ دفیر کرن دکر میر رحمان رحماني او اجمل رحماني دواړو ته په اشاره زیاته کړي چې د هغې په خبره رحمانیانو هغه میلیونونه ډالر اغلا کړي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره ځانګړي شوي وو. کرن دکر ته دغو پراخو درغلیو په برخه کې د امریکا د خزانې وزارت او د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې سیګار د مندونو یادونه کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارژ دافیر کرن دکر پر رحماني د امریکا لخوا د مطرح شوو تورونو خلاصه د یو عکس په بڼه په خپل ایکس پاڼه خبره کړې. د امریکا خزانه وزارت دوشنبه ناوخته د ډسمبر 11مه په یو مفصله اعلامیه کې ویلي چې د دې وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول څانګې پر رحماني او له دوی سره پر تړلو څلور څلوېښتو شرکتونو د نړۍ په کچه په پراخ فساد کې د دوی د ونډې په خاطر بندیزونه لګوي. خبر پاڼه زیاته کړې دا کسان او شرکتونه د هغې لایحې په اساس د بندیزونو لیست کې راغلي چې د امریکا حکومت ته د نورو هیوادونو پر دولتي چارواکو د بندیزونو اجازه ورکوي. خو میر رحمان رحماني په یو اعلامیه کې چې ازادي راډیو ته هم رسیدلی او په خپل فیسبوک پاڼه هم خبره کړې تر دغو تورونو یو ورځ وروسته ویلي په خپل ځان او اجمل رحماني د امریکا لګیدلي تورونه په بشپړه توګه ردوي. رحماني ادعا کړي چې د دوی د کاروبار او قراردادونو په برخه کې کورني او بهرني تفتیش شرکتونه ښکېل وو او دوی چمتو دي چې د امریکا متحده ایالاتونو ته په ټولو برخو کې سپیناوی ورکړي. رحماني دا نیوکه هم کړې چې پر دوی باندې دا تورونه تر عدلي او قضایي څېړنو د مخه خپاره شوي. د امریکا د خزانه وزارت وایي رحماني او زوی د خپلو کورنیو کمپنیو له لارې د فساد یو پیچلی تدارکاتي سیستم رامنځته کړی و چې په نتیجه کې د امریکا د حکومت لخوا د پخوانیو پوځي ځواکونو د ملاتړ لپاره د تمویل شوو پروژو میلیونونه ډالره په ناسمه لار لګېدلي. د امریکا خزانه وزارت د فساد د هغو مواردو جزئیات هم خپاره کړي چې د رحماني کورنۍ لاس پکې لري. د امریکا حکومت د تورونو د وضاحت په برخه کې یاده کړي چې رحماني او اړوندو شرکتونو په 2014 کال کې د امریکا د تیلو د قراردادونو لپاره د نورو شرکتونو د ونډې مخه نیولې وه او د امریکا لپاره تیل تر 200 میلیونو ډالرو ګران لویدلی وو. د امریکا حکومت پر سوداګریزو مسایلو سربیره چې پکې رحماني او زوی په پراخو درغلیو تورن شوي د ولسي جرګې د ریاست د ګټلو لپاره د رحماني لخوا د میلیونونو ډالرو د ویش د فساد یادونه هم کړې. د امریکا د وسکانسن پوهنتون استاد او لیکوال نجیب آزاد پر رحماني لګیدلي بندیزونه جدي وبلل او وی ویل دا کار به د نورو په فساد ککړو پخوانیو چارواکو په اړه څېړنو ته لاره واره کړي. هغه ازادي راډیو سره په مرکه کې زیاته کړه
نه یوازې چې سفری بندیزونه دي، هغه یوازې نه چې د نورو اقتصادي اجتماعي فعالیتونه دي لکه امیر رحمان رحمانی یا اجمل رحمانی زوی یا نور ځنی په خوانی چارواکی چې په خورا ډېر پیسې په کېرشل کومې کې پیدا کړي پانګه جوړه کړه هغه په نړۍ په ډېر هیوادونو کې خپل فعال تجارتونه لري. دا بندیزونه د یو د فعال تجارتونو په فعالیت باندې مستقیمه اغېز کوي. فعالیتونه دریږي په هغه نړیوالو بانکونو کې چې دغسې خلکو یا دغسې کمپنیو یا پانګوالو شتمني پرته ده. هغه نړیوال بانکونه هغه د متحده ایالاتونو تر هغه بانکي سیستم فشارونو کوډونو پالیسیو بندیزونو لاندې وي همیشه پیسې هغلته منجمد کېږي.
د رحماني اقتصادي چارې او تجارتي فعالیتونه د دوی د اړوندو کمپنیو لخوا مخته وړل کېدل چې په راس کې د میر رحمان رحماني زوی اجمل رحماني و. اجمل رحماني د برېټانیا له هالت پانتونه په نړیوالې سوداګرۍ کې ماستری اخیسته. هغه په ګڼو تجارتي غونډو او فورمونو کې ګډون کړی او تر څنګ په خپلو ویب پاڼو او ټولنیزو شبکو له یو شمېر لوړپوړو امریکایي پوځي قمندانانو او ډیپلوماتانو سره د ناستې او لیدنو عکسونه هم خپاره کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځنګړی راپور ورکونکی ریچارډ بنټ وای په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لمشر سهیل شاهین سره لیدنه کړي او په دې لیدنه کې د ښځو او ماشومانو پر حقونو او له زندانه د بشري حقوقو د ملاتړو پر ازادۍ ټینګار کړی. خو سهیل شاهین بیا ادا کوي چې په دې لیدنه کې دواړو خواوو د کونډو ښځو، یتیمانو او معلولانو په اړه د طالبانو پر اقداماتو خبرې کړي. لبلې خوا د بشري حقوقو یو شمیر ملاتړې میرمنې ادا کوي چې نړیوالې ټولنې تر اوسه د طالبانو په زندانونو کې د بشري حقوقو د مدافعانو زندانی ښځو د ازادۍ په اړه کوم کار نه دی کړی. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وای په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین سره لیدنه کې د ښځو حقوقو په ځانګړي ډول د زده کړو حق، د ماشومانو حقوقو او له زندانه د بشري حقوقو د ملاتړو په ازادۍ خبرې اترې کړې دي. ښاغلی بنټ د دوشنبه پر ورځ ناوخته په خپل ایکس پانل کې په دې لیدنه کې د طالبانو لخوا د بخښنې فرمان ته په احترام هم ټینګار کړی دی. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین په خپل ایکس پانل بیل دی چې د ریچارډ بنټ لخوا یاد شوی او موضوعاتو ته اشاره وکړي. کلی په دې لیدنه کې دواړو لوریو پر ټینګار کړی چې د بشري حقوقو په اړه خبرېدونکي راپورونه باید به طرف او د افغانستان د واقعیتونو منعکس کوونکي وي. هغه زیاته کړي په دې لیدنه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپور ورکوونکی ده. کونډو ښځو، یتیمانو او معلولینو په اړه د دوی د حکومت لخوا د شویو اقداماتو جزئیات ورکړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ لا هم د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو یو شمېر ملاتړي لکه ندا پروانی، جولیا پارسي، منیشه صدیقی او پریسا آزاده د طالبانو په زندان کې دي. دا د خود جوشه معترض ښځو غورځنګ د غوړو غوندې چې په ټولنیزو رسنیو کې د اعتراض ویډیو خپره شوې ده. د دې غورځنګ غړي ادعا کوي چې ملګري ملتونه د طالبانو په زندان کې د بشري حقوقو د ملاتړو زنداني ښځو په اړه چوپ دي. د دې غورځنګ غړي دا هم وایي چې د سازمان د دې زندانیانو د ازادۍ په اړه د اعلامیو خپرولو پرته بل کوم عملی کار نه دی کړی. دوی هر څه ژر د طالبانو له زندانه د بشري حقوقو د ملاتړو د ازادۍ غوښتنه کوي. حخوا د افغانستان د همیاری بنسټ مسؤوله ګل چهره یفتلی ازادي راډیو سره خبرو کې وایي:
اما امروز مو میبینیم کې
موږ وینو چې معترضې ښځې په زندانونو کې د ظلم او شکنجې لاندې دي او د وضعیت په اړه هیڅ معلومات نشته. نړیوالې ټولنې له اعلامیو خپرېدو پرته د دوی د ازادۍ په اړه کوم عملی کار نه دی کړی.
د ښځو د حقوقو یو بل ملاتړی وګمه توخی بیا وایي: ملګري ملتونه باید طالبان مجبور کړي چې فعال ښځې له زندانونو آزاد کړي.
په دنیا کې یا هم د نړۍ په سطح د بشر د حقوقو فعالانه، د زکر د حقوقو فعالانه چې د زکر لپاره، د حقوقو لپاره، د ښځو حقوقو لپاره مبارزه کوي، عدالت غوښتنه کوي، هغه ستایل کیږي. اما د نن په افغانستان کې د طالبانو لخوا خاصتن د ښځو په وړاندې دا کوم خشونت او همدارنګه تاوتریخوالی چې روان دی، دا په هیڅ دین او همدارنګه په هیڅ قانون او همدارنګه په هیڅ فرهنګ کې دا کوم تاوتریخوالی چې د طالبان لخوا د ښځو په وړاندې صورت نیسي، دا په هیڅ شیکه نزایږي.
دا په داسې حال کې ده چې یو نامه د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبره کړې اعلامیه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت کړکېچن بلل او له طالبانو غوښتي و چې په افغانستان کې د اوسیدونکو ټولو وګړو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د بشري حقوقو د ساتنې او ترې د ملاتړ قانوني او لوی مسؤلیت درک همدا ډول ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو ملاتړو سازمانونو په زلونو له طالبانو وغوښتل شي د افغانانو حقونه خوندي کړي او د معترضو خصوصي په ګډون د پوهنتون استادان، مخکینی امنیتي او دفاعي ځواکونه او نور فعالان له زندانونو آزاد کړي.
په عین حال کې د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق د آسیا پاسیفیک څانګې مشر وایي چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې پاتې شي او پر افغان ښځو او نجونو تمرکز له لاسه ورنه کړي. پیو سمیت افغانستان ته له خپل 15 ورځنی سفر وروسته ویل دي چې افغانستان له څو اوږدمهالو بحرانونو سره لاس ګریوان دی او په هرات کې د وروستیو زلزلو او له پاکستانه د افغانانو د راتګ له کبله حالات لا پسې سخت شوي دي. صفي الله ستانکزای او د موضوع نور تفصیل.
افغانستان ته له 15 ورځنی سفر وروسته د ملګرو ملتونو د نفوسو د صندوق د آسیا پاسیفیک څانګې مشر پیو سمیت وایي د افغان ښځو او نجونو کړاو دوام لري او نړیواله ټولنه باید پر افغانستان خپل تمرکز له لاسه ورنه کړي. د سې شنبې په ورځ ښاغلی سمیت په هغه ویډیو کې چې په ایکس شبکه کې خپره شوې وایي ما له ښځو او نجونو سره ولیدل او زه به په یاد ولرم چې دوی ماته د خپګان، غم او ناامیدۍ رښتینې کیسې وکړي او ځینې د ځان وژنې احساس کوي ځکه چې دوی راتلونکي ته هیڅ هیله نه لري. پیو سمیت دا هم وویل نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې پاتې شي ځکه چې افغان ځوانان ډېر هیله بښونکي دي. د افغانستان ځوانان باید د نړیوالې ټولنې لپاره د الهام سرچینه وي تر څو خپلې ژمنې او ګډون تازه کړي. کله چې موږ وایو چې موږ ستاسو سره یو موږ باید ډاډ ترلاسه کړو چې افغانان زموږ غږ واوري او د افغان میرمنو او نجونو ته زما پیغام دی. د ملګرو ملتونو د نفوسو د صندوق د آسیا پاسفیک څانګې مشر په کابل کې له ملالۍ روغتون څخه د لیدنې پر مهال ډاډ ورکړ چې د ملګرو ملتونو اداره به د ښځو لپاره د وړیا روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې له دغه روغتون سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. پیو سمیت یو ځل بیا ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید خپل تمرکز پر افغانستان، افغان ښځو او نجونو له لاسه ورنه کړي ځکه دوی په دغه هیواد کې له څو اوږدمهاله بحرانو سره لاس او ګریوان دي. د هغه په خبره د هرات په ولایت کې وروستیو زلزلو او ناورینو او له پاکستان څخه افغانستان ته کډوالو د اجبار ریستلو د لړۍ په چټکېدو سره د افغانستان حالات لا کړکېچن شوي. هرات ولایت د روان کال د اکتوبر میاشتې له پیل راهیسې د څو سختو زلزلو او ټکانو شاهد وو چې د اکتوبر د 8مې زلزلې تر ټولو خونړې وه. په تاسې حال کې چې تر اوسه له دغو زلزلو ځپلو سره پوره مرسته نه ده شوې، پاکستان د 2023 کال د نومبر د لومړۍ د بی اسناد افغان کډوالو ایستل پیل کړل. د پاکستاني او طالب چارواکو په وینا د دې پروسې له پیل تر اوسه باندې 4.5 لک افغان کډوال پاکستان ایستلي او د افغانانو پر اوږو فشار لا پسې زیات کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اروپای ټولنې د سرحدونو او ساحلونو ساتونکو په 2023 کال کې اروپا ته د ناقانونه کډوالو په راتګ کې د اول سلنه زیاتوالی خبر ورکړی او ویلي دي چې د یادو کډوالو ډېره برخه د افغانستان، سوریې او ګینی وګړي دي. د اروپای ټولنې د سرحدونو او ساحلي ساتونکو په راپور کې راغلي چې د روان کال په لومړیو 11 میاشتو کې له 3,55,000 زیات کډوال په ناقانونه توګه اروپا ته ننوتې دي چې له 2016 کال راهیسې تر ټولو لویه شمېره ده.
اروپایي ټولنه وایي د روان کال په لومړیو 11 میاشتو کې 355,300 کډوال په ناقانونه توګه د اروپا پولو ته داخل شوي دي. د اروپایي ټولنې د سرحدونو او ساحل ساتونکو ادارې د دوشنبه په ورځ په یو راپور کې وویل چې دا شمېره د 2023 کال د ورته وخت په پرتله 10% زیاتوالی ښیي او د 2018 کال راهیسې تر ټولو لوړه شمېره ده. په راپور کې ویل شوي چې په 2023 کال کې تر ټولو ډېر هغه کډوال چې اروپا ته په ناقانونه توګه ننوتلي دي د افغانستان، سوریې او ګینی اتباع دي. یو شمېر افغانان چې سږکال له بېلابېلو لارو په ناقانونه توګه اروپایي هېوادونو ته داخل شوي، دوی د خپلې کډوالۍ له امله د افغانستان نامعلوم وضعیت، اقتصادي ستونزې او امنیتي ګواښونه بولي. د دوی له ډلې یو نعیم دی چې د ناقانونه کډوالۍ د ځینو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زموږ په لار کې اصلي ستونزه د انساني قاچاقړونکو نه پوهېدل وو ځکه چې موږ ډېر وخت نه درلود. موږ باید له بیلاروس څخه راوتلي وای. سړه هوا بله لویه ستونزه وه. داسې خلک هم وو چې په هغه ځنګل کې لاس 15-20 ورځې یا هم 1 میاشت وږې تږې او بې خوړو پاتې شوي وو.
حبیب الله د دوی له ډلې یو بل تن ازادي راډیو ته وویل.
بعد از سقوط روحی کشور ایران شد.
له سقوط وروسته موږ ایران ته لاړو. له ایران څخه وروسته ترکیه، له ترکیې څخه یونان، له یونان څخه شپږو نور هیوادونو، البانیا، کرواسیا او مونتیګرو، او تر دې چې جرمني ته ورسېدو. په لاره کې مو یو مړی ولید. موږ حتی د ترکیې په پوله یا دې غاړې کې د انسان کوپړۍ ولیدل. کله چې موږ له ترکیې څخه یونان ته راغلو، زموږ کښتۍ ډوبه شوه، نږدې وو چې غرق شو. خو یوه سوداګریزه کښتۍ راغله او موږ یې وژغورو.
ډېر افغانان چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته کډوال شوي، دوی د خپلې کډوالۍ یو اصلي لامل امنیتي ګواښونه بولي. خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو په وار وار ادا کړې چې د خپل مشر د بخښنې فرمان ته ژمن دي. د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته میلیونونه افغانان د اقتصادي ستونزو او بېکاري په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله له دغه هېواده ووتل، چې ډېری یې په پاکستان او ایران کې میشت ول، او یو شمېر یې د قانوني او له ناقانونه لارو اروپایي هېوادونو ته کډوال شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې تاسو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو د مخکتنې اوریدو ترابولم. فریدی سیال دا مخکتنه چمتو کړي.
د برېټانیا د تریوتنې له امله هغه افغان ژباړونکی بیرته افغانستان ته واستول شو چې خپل ژوند یې برېټانیې ته د خدمت لپاره په خطر کې اچولی و. دا له برېټانیې خبرېدونکي د انډیپېنډنټ ورځپاڼې د یو مطلب سرلیک دی. ورځپاڼه وړاندې په مطلب کې وایي هغه افغان ژباړونکی چې د افغانستان په جنوب هلمند ولایت کې هره ورځ له برېټانوي پوځ سره په همکارۍ خپل ځان په خطر کې اچاوه، هغه مهال بیرته له پاکستان افغانستان ته ستون کړی شو چې برېټانیې له منلو وکړه. انډیپېنډنټ که څه هم وړاندې د دې افغان ژباړونکي د هویت په اړه جزئیات نه ورکوي، خو وایي سربېره پر دې چې د برېټانیا د دفاع وزارت د یو افسر لخوا په افغانستان کې د برېټانیا د پوځ سره د هغه د کار ستاینه شوې وه، خو هغه ته دوه ځلې ویل شوي وو چې برېټانیې ته نشي تللی. دا ورځپاڼې د لیکوال په وینا یو نیم کال وروسته د برېټانیا حکومت په دې هېواد کې د یاد افغان ژباړونکي د بیا میشتېدو غوښتنه هغه مهال ومنله چې هغه له دې پرېکړې 15 ورځې وړاندې له پاکستانه بیرته د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته ستون کړی شوی و. په افغانستان کې واک ته د طالبانو له ستنېدو وروسته برېټانیا خپل افغان همکاران له دې هېواده وویستل او د بیا میشتېدو د طرحې پر بنسټ یې برېټانیا ته انتقال کړل. دا مطلب د معلوماتو پر اساس روسه د دې طرحې له مخې څه باندې 11,000 افغانان په برېټانیا کې منل شوي دي. له برېټانیا بلې خبرېدونکې خپرونې میل آنلاین بیا د ملګرو ملتونو پر هغه راپور چې وایي میانمار په نړۍ کې د تریاکو په تولید کې له افغانستانه مخکې شو یو مطلب خپور کړی دی. وړاندې لولو دغه راپور چې ملګرو ملتونو د سه شنبې په ورځ خپور کړی، پکې راغلي میانمار په 2023 کال کې له افغانستان څخه چې د نړۍ د تریاکو د تولید کوونکو تر ټولو لوی هېواد و مخکې شو. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د دفتر د راپور پر بنسټ د اټکل له مخې میانمار سږ کال 1080 میټریک ټنه تریاک تولید کړی دی. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په افغانستان کې وخت د طالبانو له ستنېدو وروسته او په دې هېواد کې د طالبانو لخوا د کوکنارو پر کښت له بندي سره د تیر کال په نومړیو کې د تریاکو تولید نږدې 95 سلنه کم او شاوخوا 310 ټنو ته ورسېده. ورځپاڼه وړاندې وایي د میانمار، لاوس او تایلند ترمنځ د تلای مثلث په نوم سرحدي سیمه د اوږدې مودې راهیسې د مخدره موادو د ناقانونه تولید او قاچاق په مرکز بدله شوې ده. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي په میانمار کې تیر کال د تریاکو تولید 90 میټریک ټنه وو، خو په 2020 کال کې لکه چې پوځ واک ترلاسه کړی ډیرو بزګرو د کوکنارو کښت مخه کړې ده. خو افغانستان چې د څو کلونو لپاره د نړۍ د تریاکو د تولید کوونکو هیوادونو له ډلې تر ټولو مخکې وو، واک ته د طالبانو له ستنېدو وروسته په کې د کوکنارو کښت کم شوی دی. د 2020 کال وړاندې د ارزښت له مخې د افغانستان د کرنیزو تولیداتو درېیمه برخه تریاکو په 2022 کال کې په افغانستان کې په 2,33,000 هکټار ځمکه کې کوکنار کرل شوی وو، چې دا شمېره په 2023 کال کې 1,080 هکټارو ته راښکته شو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمه کې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام لرو. هیر مو نشي چې د خبرونه واورئ. البته په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه هم لرو، خو له هغه مخکې پام وکړئ یو وروستي راپور ته. په کندهار کې لخټو د تنرونو د جوړولو لرغونی صنعت لا هم ژوندای دی. د دې تنرونو جوړونکي وایي چې په پخوانی بڼه جوړیدونکي تنرونه د کندهار ترڅنګ په نورو ولایتونو کې هم بازار لري او پلورل کیږي. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې بازار ته برېښنایي او ګازي تنرونه راغلي دي، خلک وایي لخټو جوړ تنرونه تر هغو ښه دي او ډوډۍ خوږه ده.
و بشکلن رفیع الله ته د پلار څخه د تنرونو د جوړولو کیسه په میراث ورپاتې ده. هغه د تیرو ډیر لسکونو رئیس دی. د یوې ځانګړي خاورې څخه د کورونو او نانوایانو لپاره د ډوډۍ پخولو ډول ډول تنرونه جوړوي.
په دې کې څو رقم استه، دا یو رقم دا اوس ته مینه ده د نروایي تنورانجه، په دې کې بل ماډل جاغه د کور د فارج بل ماډل مشخص سورتوي د وزبکه رقم مرتوي په جوالي کې نسبیږي په ولاړ ډوډۍ پر پکې د زمینی ورتوي کې رغو ته به وزبکه ویل کې هغه به هغه ماډل چې هغه بغلو ته صرف راته جن نو دا څو رقم پکې کې په دې کې مخا یو څه هغه ځ پر کړی دي نو کارونه صنعت څه سره کمزوري سی بيږي. خو به شکر الحمدلله
کندهار کې لخټو جوړ سوي تنورونه د دې ولایت ترڅنګ نور ولایتونو ته هم د پلور لپاره لیږل کیږي. د کریم الله او محمد ظاهر په نومونو دوه تنور جوړونکي وایي د دغه تنورونو ډیری پیرودونکي د لیرو پرتو سیمو اوسیدونکي دي، خو خرڅلاو یې نسبتا په خوا ته کمزوري سوي دي.
د څه تاثیر خمخه کړی دی هغه اول سر چې حکومت واوښتی هغه وخت یو څه بازارونه سم و، اوس هم شکر دی بیکاره سوي نه یو، خو بیا هم هغه رقم بازار نه دی لکه هغه اول سر چې
اوس اوسپونی هم راوتلی دي. اوسپونی ناکامه یې څو ځای ښولی دي، اوس په بازار کې ښولی په بل ورځ بېرته راښودی و ناکامه سوی و. او داسې ډېرو ولایتو ته ځي، کابل ته ځي، پروان ته ځي، هرات ته ځي، نیمروز دا ځایو ته ځي، چیرته مو استولې دي ډېر داسې د لشکرګاو ویش دغه ځایو ته ځي.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکي حاجي محمد شفیق خټین تنورونه خوشوي وایي چې په لاس جوړ سوي دغه تنورونه د ګاز او برېښنایي تنورونو په پرتله کم مصرف او همې ډوډۍ خوندور او باکیفیته پخیږي.
د گیسی و د جتنورانو دوغه نه پارک دی، د گیسی د دغه گیسی خدا هم جی منګر هغه د وس پنیو د اینی تنوران چې په ما وایس کې دا پارک دی چې هغه ډوډۍ اوم سوځي او اوم د ډوډۍ یو خوند دون نست په شکل لکه دغه د خاور تنوران چې د جی خوند پر زیاتی په ډوډۍ په او نانویانو ته ډیر په استراحت دی دغه کار چې دی د ډوډۍ سوځل نست په شکل کې ډوډۍ ډیر په استراحت سره دی په خیه.
په کندهار کې د تنورونو د جوړونکو او نور کلالانو لپاره دا محل تر ټولو جدي ستونزه د شهر واستوګنې لسیمو لري د یو ځانګړي او مشخص ځای نشتوالی دی. ځای خلک تل شکایت کوي چې په بټیو کې د تنورونو او د کلالۍ د نورو لوښو د پخولو پر مهال لوګي یا دود په تنفسي ناروغیو اخته کړي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای شي. د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماشام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
سموک غاګل ازادي راډیو اوري. ستاسو له پیغامونو
زه ملا سید محمد اخوند هلمند د ولایت محمد آباد علاقه ستاسو سره په تماس کې ما دا موږ علاقه د ډیر وخت څخه دغه سنه محرمه ده د کلینیک څخه موږ ته کلینیک نست نږدې د خلک مریضانو ډیر دي. شپې په دوه بجې په درې بجې باندې پر مرسیکل باندې د کوشنی د ناروغي مریض ګریشته رسو یا لشکرګاته رسو نو ډیر په مشکلاتو کې یو. ستاسو مداخله د کزموش پیغام په تامیت وزارت پر ور سره وایي چې موږ ته کلینیک راکړو سي حیاتان هغه ډیر ورنه مرارزي ورته کړی خو موږ ته کلینیک نه دی منظور سوی. موږ د کلینیک سره په تکلیف کې یو کته زموږ پیغام ور سره وایي.
دلمند ولایت د دیش دول سوالیه سره خبره کوم. د دیش دول سوالیه ته په بیسم خطر اوري د انټرنیټ ډیر کمزوري دي خپل خو بند وشي ولې کی موږ ډیر کمزوري زموږ سره مصرف کی او شی نصفه کی تر واتس اپ تر میسجان ما سره بل کار نه نخست کیږي او موږ دا خوښ دي چې دا نیټ ور زور ورکی.
خان محمد اسلام یاره ما د هلمند ولایت څخه دلته په هلمند کې ورور د بایومټریک تذکری شروع دي په میاشت میاشت سړی ته نوبت نه رسیږي نو ډیره غنو غونه د باندې یو دوه مرکز ورته پاله دي د خلکو بیروبار ډیر دی او کوم مدیران او کوم دغه چې دا کار پکښته کوي ډیر سست کار کوي، خلکو ته نوبت نه رسیږي، خلک ځنډې پاوتو او تو دلته خلک د لیر ولسوالۍ څخه راځي، دلته شپې په دایخ کې ورته تیری. نو زما هیله دار چې هغو کسانو ته نوبت ورکړي چې د لیر منطقو څخه ورته راځي او تذکرې ژر کار ور خلاص کړي. یو خو چې وسته بایومتریک ورته وکړي په دې میاشت به د تذکره بیا نه راځي، او یو دلته پاوتو وخت نیسي چې ته بایومتریک ورته کوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو